خبری. اکنون باز هم اسمت ساروان به استودیو آمده تا برنامه بعدی را به پیش ببره. ساروان صاحب خوش آمدین.
دیر مننه استری مشی فرشته جان نگاه قدر من آوردون که تست هم سلامونه. به بخشن نړیواله مؤسسه د 4 میلیونه بیزای شوی افغانانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نورو خبري مطالبو ترڅنګ 2 پروګرامونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي شلولې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه او اپل شرکت لومړنی امریکایي شرکت شو چې شتمني یې $2 تریلیون ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمنې خلاف اړیکې ساتلې دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټونکي شان او دانل د خبره کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې لیکل شوي د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزي قمندانۍ سنتکام دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی او حتی پر افغان پوځیانو د بریدونو لپاره له یو بل سره همکاري کوي. د امریکا دفاع وزارت نږدې 2 میاشتې وړاندې هم ویلي وو چې القاعده د هند په بریاعظمګي کې د تل په شان د طالبانو له ټیټ رتبه غړیو سره همکاري کړې ده. طالبانو د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادارت کړې او ویلي دي دوی هغې هوکړې ته ژمن دي چې په دوحه کې له امریکا سره لاستیک کړی ده. یو باوري حکومتي سرچینه وایي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړي، نه زر تنه. دې سرچینې چې د سولې د خبرو په اړه معلومات لري او نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې طالبان دغه 200 بندیان خلاص نه کړي د هغوی پاته بندیان به هم خوشي نه شي. د سرچینې په باور د طالبانو په بند کې د پاته 200 بندیانو په ډله کې 24 کمانډو ځواکونه شامل دي. دا په ظاهره یو نوی خنډ چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پیدا شوی. هغه خبرې چې ټاکل شوې وه د بندیانو په خلاصون سره په دوحه کې پیل شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ دا غوښتنه پرون چهارشنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې کړې. اروپایي ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي د افغانستان په ګډون په 80 هیوادونو کې د دوی د بشري مرستو اداره فعاله ده. اروپایي اتحادیې ویلي د بلاروس د وروستیو ولسمشیزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه مني. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلس میچل وایي ټاکل شوې په بلاروس کې په درغلۍ کوونکو او هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ییز لاریونونه یې ځپلي دي. میچل دا څرګندونې پرون چهارشنبه د بلاروس په اړه د دې ټولنې د فوق العاده غونډې په پای کې وکړې.
We will shortly impose sanctions against
دای وای مشبهر پر هغو پامور شمیر مسؤولو کسانو بندیزونه بلګو چې تاریخوالی او تیرې کړي. د بیلاروس ته ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اړه سوال هم د دغه بهیر په چوکاټ کې ارزول کیږي. د رسمي شمیرو لمخي الکساندر لوکاشینکا د سباندې 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره د بلاروس ولسمشر ټاکل شوی، خو انتخاباتي سیاله او د هغې پلویان دا پایلې له درغلیو ډکې بولي. د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې د شتمنۍ اندازه $2 تریلیون ته ورسېده. اپل چې زیرک آیفون ټلیفونونه یې جوړ کړي د 2013 میلادي کال په مارچ کې لومړنی امریکایي شرکت شو چې ارزښت یې $1 تریلیون ته ورسېد. له اپل وروسته د ټکنالوژۍ نور شرکتونه لکه مایکروسافت، امازون او ګوګل په بازارونو کې مخته دي چې د هر یوه د شتمنۍ ارزښت له $1 تریلیون اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی مورګان اورتاګاس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل د یادښت د ورکولو دیرش ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی اورتاګاس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلا ونه شوه، اټکل کېده چې مایک پامپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړې. دا اعلان نن پنجشنبه سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شیفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگټن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصاد د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر بندیزونو او همداراز د تیلو بیو د تیلو د بایول ویډو زیانمن کړی دی. او ناروی یو روسی ډیپلوماټ د هغه نارویژي د نیولو د قضیه په تړاو اخراج کړ چې په جاسوسۍ تورن دی. دغه روسی ډیپلوماټ نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د روسیې د سفارت په سوداګریزه څانګه کې کار کاوه. د ناروی ملي رادیو تلویزیون پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې دغه روسی ډیپلوماټ د اخراجېدو خبره په ناروی کې د روسیې سفیر ته اورول شوې. په راپور کې راغلی دغه روسی ډیپلوماټ داسې کار کړی چې د دې له ډیپلوماټیک بس سره نه ښایي. ناروی په دې تړاو په اوسلو کې د روسي سفیر هم احضار کړی دی. د ناروی استخباراتو پر هندي ولاس د نارویژي د تیرې شنبه په ورځ د روسي د استخباراتو له یو مسؤل سره د لیدو کتو پر مهال ونیو. د ناروی ملي رادیو تلویزیون نیول شوی کس هارشارن سنگ بللی چې 50 کلن دی. زمو ژخله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې اوریده. پنځشنبه د بخښنې نړیوالې مؤسسې ویلي کورونا او بعد به ځای شو افغانانو کړهونه لا زیات کړي.
خاون نم شهید دغه سیو ککل یو زی تلار شم سوګرا سره کومه کو کې لکه کل بل سي حکومت مون تلات شه نه دی کړی.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2.5 لکه زیات افغانان په خپل هیواد کې کډوال شوي دي. چارواکي وایي په افغانستان کې د کب روزنې صنعت غوړېدلې دی. د پکتیا اوسیدونکو د روزو کسانو لپاره د تداوی د مرکز غوښتنه کوي.
بل دما غوښتنه دا ده چې دغه وخت تولانی کی دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو څول وینه وجود او کې درد کې چې وینه څکي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو: بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي کورونا وبا په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د مؤسسې د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه په خپل راپور کې ویلي د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو ژوند ته باید جدی پام وشي. په راپور کې د یو شمېر بې ځایه شویو له کړاو او درد ډکې کیسې هم خپرې شوې دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ګډون ګڼو بېوزله هیوادونو کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په راپور کې راغلي دې ډله کې میلیونونه کسان داسې دي چې هر ورځ یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. په راپور کې د افغانستان د څلورو لسیزو اوږدې جګړې ته اشاره شوې چې په خلکو په ځانګړې توګه بې ځایه شوو او کډوالو کورنیو باندې یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. د جنوبی آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی وایي نړیواله ټولنه باید خپل مرستو کې د افغانستان بې ځایه شوی هیر نکړي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
جامعه بینالمللی نمیزه وقت شست که پول رکینا مثلا
دوایی کله چې نړیوال ټولنه د افغانستان حکومت ته پیسې ورکوي باید یو برخه یې کورنۍ او بیزایشه و ته ځانګړي کړي. تر هغه وخت چې موږ بیزایشه و ته مشخصه بودیجه و نه لرو متاسفانه چې د افغانستان حکومت نشي کولی په یوازې سر د څه باندې 4 میلیونه بیزایشه و ستونزو ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور کې چې پرون د اګست په 19 خپور شو د ځینو بیځایشو کسانو کیسې هم راخیستل شوي. د حکیم په نوم یو کس چې له لغمانه د کابل چمن ببرک سیمې ته بیځای شوی ویلي د کرونا وبا پیل کې دولت یوازې د 2 اونیو لپاره ورسره مرسته وکړه. حکیم امنیسټ انټرنیشنل ته ویلي د کرونا ویروس د مخنیوي له لارو چارو خبر دی خو نه یې شي مراعتولی. د زیاته کړې مونږ یوه خټینه جونګړه کې 8 تنه اوسو، څنګه ټولنیز واټن مراعت کړو؟ موږ څښاک ته اوبه نه لرو، څنګه د 20 ثانیو لپاره خپل لاسونه ووینځو؟ موږ یوه کوټه لرو، څنګه هغه کس قرنطین کړو چې د کرونا نښې نښانې لري؟ د مریم په نوم بېځایه شوې چې د ننګرهار په سرخ دیوار کم کې له 1.5 کال راهیسې اوسیږي د بخښنې نړیوال سازمان راپور ورکوونکي ته د زړه حال ویلی. مریم ویلي د کرونا وبا پر مهال موږ اوبه نه درلودې، اوږد مزال مو وهه چې د نورو خلکو له کورونو اوبه راوړو یا یې له ټانکرونو واخلو. د اوبو د کموالي له کبله ستونزمنه وه چې موږ بشپړ نظافت مراعت کړو. د عایشې په نوم بلې بېځایه شوې بیا ویلي دا نه پوهیږي چې کرونا څه شی دی. دې زیاته کړې دې برخه کې یې یوازې له خلکو اورېدلي او د پوهاوي لپاره څوک کمپ ته نه دي ورغلي. بې وزلي او کرونا هغه دوه ګواښونه دي چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا بېځایه شوي کسان ورسره مخامخ دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت د بشري اوربند غوښتنه کړې. د ټولنې هم ویلي چې کرونا وبا بشري مرستو ته اړتیا ډېره کړې او په کار ده چې د جګړې ښکېلې ډلې اوربند وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې د ناامنیو پیښې له هغې ډلې هدفي وژنې ډېرې شوي چې ملکیان هم پکې زیانمنېږي.
د بخښنې د نړیوالې موسسې د راپور پر اساس مو واورېدل چې کرونا د 4 میلیونه بېځایه شویو افغانانو کړاوونه لا زیات کړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله له 2.5 لکه زیات کسان بېځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم له کورنیو بېځایه شویو سره لږو زیاتې مرستې شوي خو بسنه نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ بېځایه شوي وایي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوه راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې روان کال تر ټولو زیات کورنۍ بېځایه سوي په فراه، کندوز، بغلان او ځینو ناامنو ولایتونو کې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال له 2.5 لکه زیات کسان د جګړو له امله د کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي.
2000 کال تر اوسه یعنی په شپږ میاشتو کې شاوخوا 15 او 600 کورنۍ اکثر ولایت کې بي ځای شوي دي او یوازنی عامل د ناامنۍ له وجې ده چې زموږ هیوادوال بي ځای کېږي. هر یو کورنۍ چې متوسط ونیسو وکه سره دي وطن.
ښاغلی انصاري زیاتوي چې د کډوالو چارو وزارت او اړوندو مرستندوی موسسو له دغو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي خو بسیانه نه کوي. په ورته وخت کې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ بېځایه سوي وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي سوي، وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
زما خپل نوم نجیبه، خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. دغسې یو که کله یو ځای ته لاړ شم څوک راسره کومک وکړي لکه کله بل ځای. حکومت موږ ته لاد شی نه دی کړی. موږ دغه غوښتنه لرو چې موږ سره دې له کومک وشي. خیر دی زمونږ لاد دې موږ وګورې، مست کور دې زمونږ خیر دی وګورې، دا بچي دې زمونږ وګورې. اوسه پورې کومکونه موږ سره نه دي شوي. زه داسې څوک نه دي راغلی چې موږ نه پوښتنه کړې.
من مثال عارف ده زشت يا ونام واشت يا ولت مكارونا مارنا كول بس مكارلا لاولا ان شاء الله تمس كارونا ورا بر دي تيجي وخلاص يجينا مستون سر مسكي كما وادي جمع مسر كري داي مسر ني كري بس وقتنا كو مد دا وارو شمو سر طول سر كوم كون وش دي بي وسه خل كو سر ودا زين ان لدي كزار يو زم وقتنا وشي
بو ور توخ كي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغغي اداره اوچا بیا د جولای میاشتې په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې. وړاندې په راپور کې راغلي د جګړو سیمو ته ډېر لږ لاسرسی د کره پلټنو خنډ ګرځېدلی، نو له همدې کبله د بې ځایه شویو د کره شمېر بهیر او ترخوا یې دوی ته د مرستو رسولو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ سوې ده. د اوچا په راپور کې یادونه سوې دغه بې ځایه شویو ته یوازې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې سوې دي، نامناسبه سرپنا، نامناسب خواړه، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او له دوی نه ملاتړ هغه څه دي چې ښکاره کوي دوی په چندیانې ښه وضعیت کې ژوند نه کوي او د کورنیو عزت یې له خطر سره مخ دی. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې 2.5 میلیونه کسان د کورنیو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت شمېرې ښیي چې روان کال ایران 3.5 لکه او له پاکستانه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یوه مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژدي شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له یوه داسې پلار سره خبرې کړي چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیره شوی د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. د وی زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولې بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی یې تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن چې په دې شروع کړی و، نو زموږ کوچ لاړو وظیفې ته، دوی به لاړ مکتب و مکتب ته ځم چې بله ورځ معلم زنګ وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته. ورغلم حضوري مې وکتله، دېرش ورځې غیر حاضر خو تعقیب تعقیب بالاخره صاحب 1.5-2.5 ګرامه شیشه هم ځان سره اخیستې، یو بوتل شراب دایم په پلاستیک اچولی دي او چرس هم په جیب کې دي.
دغه دردیدلی پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډېر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې 40 کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زامنو نه به ډېر واړه واړه ماشومان نوري چې 12-13 کالو دي، دا دا شفاخانه که چېرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دې طولاني کې دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه د نشه نه وځي، زه ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینه څکي.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشټوالي ستونزه مني او وایي له مرکز سره د ستونزه شریکه کړي خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی موندلی.
که چېرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي، دا خو یو زون ولایت دی، کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي، د زنانو درملنه هم وي، د کاهلانو درملنه هم وي. موږ به غوښتنه بیا هم وکړو، غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو.
د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې لاري ستاسو پر رسیدلو پیغامونه کې اکثره د یوې موضوع په ارتباط یاقه دا چې یو شمیر وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو پاتې بندیان خوشي کی چې د سولې خبرو ته لاره هوار شي، خو یو شمیر نور به لیکلي دي چې طالبان دې هم د افغانستان د حکومت بندیان خوشي کی چې دواړه خواوې د خبرو میستکشینی که په دې اړه تاسو درناوریدون کې غواړی چې نظر مخبور شي د افغان بیسیم د تاسو ته شمیرې لاري راوستوي ورسته به له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. اوس به له فریبا ظاهر څخه باورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سان فرانسیسکو کرونیکل په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې د چهارشنبه ورځې بریدونو ته کتنه سوی چې د چارواکو په خبره په کابل او څو ولایتونو کې 15 کسان ووژل. د راپور په یو برخه کې راغلی دا تازه پیښې داسې مهال کېږي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو بهیر بې برخلیک پاتې دی. په دې مطلب کې راغلی د افغانستان حکومت ویلي تر هغه چې طالبان د افغان ځواکونو نور اسیران خوشي نه کړي دوی به د طالبانو پاتې 360 بندیان له ځان سره وساتي. طالبان ویلي چې له امریکا سره د دوهې د توافق له مخې د افغانستان د حکومت اړوند زر تنه بندیان خوشي کړي دي. د هغه توافق له مخې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ټولو بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره مخکنی شرط بلل سوی دی. هغه خبرې چې د مارچ میاشتې له لسمې لپاره په پام کې نیول سوی وي خو برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د افغانستان حکومت له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي، خو دغې ډلې ویلي د اوربند او نور موضوعاتو په اړه به د سولې خبرو په ترڅ کې موافقه وسی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د افغانستان د شاوخوا 4 میلیونه کورنیو بې ځایه سوي او د کورونا د خپرې سوي وبا په لړ کې د هغوی د ژوند پر ناخوالو لیکنه کړې ده. په دې مطلب کې راغلي چې 9 کاله د مخه د بې ځایه سوي کسانو په اړه نوې پالیسي جوړه سوه، خو لا تر اوسه هم د هغوی د ژوند وضعیت بدل سوی نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وبا په خورېدو سره د کورنیو بې ځایه سوي د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې سوې. د څښلو اوبو نشتوالی، بیکاري، په کمپونو د کډوالو ګڼګونه او پر ښځو او ماشومانو د کووید 19 ناروغي اغیزې د بې ځایه سوي کسانو پر وړاندې د ناخوالو یو بیل کبلل کیږي. په دې ترڅ کې د یو شمیر فرصتونو خبرې هم کیږي. عرب نیوز په دې اړه یو مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې هوساینه او پرمختګ یو سولهیز افغانستان ته پته مده. لیکوال زیاتوي افغانستان له کلونو راهیسې په جګړو کې ښکیل دی، خو وایي خلکو له تیر وختونو څخه داسې تجربه اخیستې چې د سولې په لاره کې اوس محتاطانه ګام اخلي.
وسم له افغانستان د باندې و موضوع په پاکستان کې د درملو د تنظیم اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد په چین کې جوړ شوی واکسین ته اجازه ورکړي چې د ازموینې وروستۍ پړاوې په دې هیواد کې تطبیق شي. په دې اقدام سره پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شاملېږي چې مستقیما پر انسانانو د کورونا ضد واکسین پکې ازمویل کیږي. نور تفصیل فریبا ظاهر باندې کوي.
د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې په دې هیواد کې د کورونا وایرس پر ضد د چینایي واکسین د دریمې او وروستۍ مرحلې ازموینې ته اجازه ورکړه. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ چې د حکومت تر کنټرول لاندې ده د اگست پر 18 اعلان کړی و چې د دې واکسین کلینیکی ازموینه په دې هیواد کې یو بیساری اقدام دی. د انسټیټیوټ همدارز زیاتوي چې په پاکستان کې د درملو د تنظیم ادارې د کانزینو بایو په نوم د واکسین جوړونې چینایي موسسې ته اجازه ورکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوی واکسین دریم او وروستی پړاو ازموینه په پاکستان کې پیل کړي. د دې واکسین په جوړولو کې د چین د بایوټیکنالوژي انسټیټیوټ هم برخه لري. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ په ویلمی کې راغلی چې دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې دغه ډول یو واکسین د کلینیکی ازموینې دریم پړاو تجربه کیږي. انسټیټیوټ زیاتوي پر انسانانو د واکسین د ازموینې د پړاو ته د پاکستان ورګډېدل به مرسته وکړي چې دا هیواد د دې واکسین په تولید او بیې ورکولو کې رول ولري. د ازموینې به د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په څو طبي تاسیساتو کې تطبیق سي. په چین، روسیې، چلی او ارجنټاین کې د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسینونو دریم ازمایشي پړاو پیل شوی دی. مکسیکو او سعودي عربستان هم غواړي چې په دې ډول ازموینو کې شکیل سي. په پاکستان کې شاوخوا 2900 کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې تر 6000 ډیر کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال په ټوله نړۍ کې د یاد وایرس پر وړاندې شاوخوا 150 ډوله واکسینونه تولید او د ازموینې په حال کې دي چې 25 ډوله یې پر انسانانو تطبیقېږي. د دغه وایرس پر ضد د واکسین تولید یوه نړیواله سیالي رامنځته کړې ده. هر هیواد غواړي د دې مرض د مخنیوي لپاره په چټکۍ یو واکسین تولید کړي چې مناسبه بیه ولري. د ورلد میټر انټرنیټي پانې د شمیرو لمخې تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 2.3 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي. شاوخوا 15,000 کسان له دې ویروس مړه سوي او د نږدې 15 میلیونه کسانو درملنه سوې ده.
د ښځو پیاوړتیا د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې ښځې او نجونې له زده کړو او له کوره بهر کار کولو بې برخې وې. اندا چې له کوره د وتلو په وخت باید یو نارینه محرم ورسره وي، خو له 2000 لومړي کال وروسته میلیونونه نجونې ښوونځي ته ولاړې او د لوړو دولتي او خصوصي زده کړو د مؤسسو دروازې د نجونو او ښځو په وړاندې پرانستل شوې. د نړیوال بانک د وروستیو شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د کاري ځواک په سلو کې 1 ښځې جوړوي. ښځې د افغانستان په ملي شورا کې د پام وړ حضور لري او هم د وزیرانو او سفیرانو په توګه کار کوي. د افغانستان د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو ګډون په سلو کې څه باندې 1.5 شو. ډیری ښځې په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو دې ته هم اندېښمنې دي چې خدای مکړه د 19 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو نه شي. طالبانو په وروستیو کلونو کې دا خبره کړې چې چمتو دي د افغانستان د دودونو او د اسلام دین په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي او درناوی وکړي، خو یو شمېر ښځې وایي دا عمومي ویناوې دي. اوس به معلومه شي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د خوندي کېدو په برخو کې څه ډاډ ترلاسه کیږي.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري 8:26 شوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دا وزارت هم دراز وایي دا مهال په افغانستان کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ناجي صاپي په راپور کې اوري.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لښته فارمونو څخه د کال نږدې 1,000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
کلینیک مرغ په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1,000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80 پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب تر څنګ ډېرو خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیرهي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3,000 ټنه غوښه ته اړتیا لري، خو د اړتیا وړ ډېرې غوښه له بهره واردېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
باوري لشکین څخه لیکلي سوله د افغانانو لپاره اړینه ده، نو دولت باید بندیان آزاد کړي. حفیظ الله زړسوان له میدان وردګ څخه لیکلي دي طالبان هم باید د حکومت بندیان خوشی کړي چې د سولې خبرو ته لار هوار شي. نثار احمد علي کوزي د هلمند له ولایت لیکلي وسلوال طالبان باید جګړه ودروي او افغان حکومت حق پاتې بندیان خوشی کړي چې بین الافغانی خبرو ته لار هواروي. مسعود احمد هلال له هرات څخه لیکلي طالبان داسې فکر کوي چې سولې ته یوازې حکومت اړتیا لري او ځکه باید دوی شرطونه تعین کړي، ځکه ناغېړۍ کوي. که تر 500,001 تن هم کم بندي خوشی شو سوله نه کوي. سوله د ټولو افغانانو اړتیا ده. طالبان باید دا درک کړي دوی هم افغانان دي او سولې ته اړتیا لري. محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکي له حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې څلور زره بندیان دي خوشی کړل، دا نور څلور سوه هم خوشی کړل چې د طالبانو بهانه ختم شي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلی دی، نن سبا بشری مرستو ته تر هر وخت ډیر اړتیا لیدل کیږي، خلک جګړې بې ځای کړي او هم کرونا سخت ځپلی دي. عبدالواحد مرقق له لوګره لیکي، باید طالبان او حکومت د سولې په وړاندې خنډونه لرې کړي. غلام سرور سرور لیکلی دی، باید حکومت د طالبانو بندیان خوشی کړي او طالبان د حکومت بندیان خوشی کړي چې سولې ته لاره هواره شي، یوه خوا دې هم پلمې نه کوي. مولا نقیب الله د هلمند له نادالی له لوی باغ څخه لیکلي دي، افغان حکومت په یوه بله بهانه د بندیانو خوشی کېدل ځنډوي. ټول افغانانو دا هیله ده چې دواړه خواوې دي بندیان ژر تر ژره خوشی کړي. زمو شخله آزادی رادیو اورید، آزادی رادیو در روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، بشری حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس چې اته بجې او دیرش دقیقې دي، د لنډو خبرونو نوبت دی. د امریکا دفاع وزارت وی معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمنې خلاف روابط ساتلي دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټونکي شان او دانیل د خبره کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې لیکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزي قومندانې دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی دی. یو باوري حکومتي سرچینه وايي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشی کړی دي، نه زر تنه. د سرچینه همداراز ویلي تر هغه چې طالبان دا 200 بندیان خلاص نکړي، د هغوی پاتې بندیان به هم خوشی نشي. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د بشری اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. اروپایی ټولنې ویلي د بلاروس د وروستۍ ولسمشریزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه پیژني. د اروپایی ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وایي ټاکل شوی په بلاروس کې په درغلۍ کوونکو او هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ییز لاریونونه یې ځپلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري موافقه اعلان کړي. او د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې د ارزښت 2 تریلیون ډالر ته ورسید. زمو شخله آزادی رادیو اورید، آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. اروپایی ټولنه وایي د بلاروس وروستۍ ولسمشریزي ټاکنې په نړیوالو معیارونو برابرې نه وي او نتیجه یې نه مني. د دې ټولنې د شورا مشر پرون د بلاروس په اړه تر فوقالعاده غونډې وروسته وویل د بلاروس خلک حق لري چې خپل زعیم په خپله وټاکي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
اروپایی ټولنې بلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پایله رد کړې او ویلي دي پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي چې درغلیو او تاوتریخوالي کې لاس درلود. په بلاروس کې د اګست د 9مې ولسمشریزو ټاکنو پایلې ناندریزه شوې او هر ورځ زرګونه کسان سړکونو ته راوځي او په وړاندې اعتراض کوي. اروپایی ټولنه دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پولیسو ته ویلي چې د ده د بریا پر ضد پراخې مظاهرې وځپي. اروپایی ټولنې پرون چهارشنبه د بلاروس د کړکېچ په اړه فوقالعاده غونډه جوړه کړه او د دغه ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وویل ښکاره پیغام یې دا دی چې بلاروس کې تاوتریخوالی باید ودرېږي.
په بلاروس کې اعتراضونه د جیوپولیتیک په اړه نه دي. په لومړي سر کې یو ملي بحران دی. دا اعتراضونه د خلکو د حق په اړه دي چې غواړي په آزاد ډول خپل مشر وټاکي. موږ د بلاروسیانو له دې حق سره پرېکنده ولاړ یو چې خپل برخلیک وټاکي. اروپایي ټولنه به ژر پر هغو پاموړ شمیر کسانو باندې بندیزونه ولګوي چې د تاوتریخوالي، د مظاهرچیانو د ځپلو او د درغلیو عاملین دي.
په غونډه کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري پر غاړه لري وویل بلاروس کې وروستۍ ټاکنې نه آزاد وي او نه هم عادلانه. په بلاروس کې په 80% د رایو پخوانی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ټاکنو بریالی اعلان شوی، خو ټاکنیزه سیالۍ د پایلې تقلبي بولی. د لوکاشینکا سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې لسګونه زره کسانې په ملاتړ اعتراضونو ته راوتلي ویلي دیش بیته تر 80% پورې رایې ګټلې دي. بل لورته په امریکا کې د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن روسیې ته خبرداری ورکړی چې د بلاروس په قضیه کې مداخله ونه کړي. بایدن ویلي دا کړکیچ د سیاسي جغرافیې په اړه نه دی، بلکې د خلکو د هغه حق لپاره دی چې غواړي خپل مشر وټاکي. بایدن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بلاروس زړورو خلکو وښوده چې غږ یې د وحشت او شکنجې په وسیله نشي غلی کېدای.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابري اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغند اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه که دیت اشاره شویده چه نر و خزا پرات علا دینه چه دو غوی سر تبیز وشی غوی سر توپیری برخورد وشی دوی دا یو دا بل پولان مساوی حقوق لری
سر لیچ پا قوانینو که دا خبر شویده چه انسانان طول مساوی حقونه لری او سر برابر دی خواه پا افغانستان که هم امدسی دی وست
زمانگ اساسی قانون او نور نافذه و قوانینه که دا موضوع پا راغلی دی چه نر او خزه خصوصا دویشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړ شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپیری او تبیزی چلند ورسره کیږي خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقی هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقی مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه تعداد یې پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي د میشاته کینې د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسی اما د غسر تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد اسوي مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټول وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا هغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي وزارت معارف مکلفه دی چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غر کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین به تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې ګلته نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر اوسيږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو تا، تعلیم تا لاسرسی تا، مکتب تا لاسرسی تا، پوهاوی تا، دو تا تشویقی دیر زیاد طریقی بیوی، دیر حدثوی ورتا. اما د جلکی پا مقابل که بیا داغا مشکل چی ده پا خپل حالت که برا پاپات که گی. یعنی آغا غواری چی تا جلکی تا مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چیرې کیږي ستادا کیږي ستاغه کیږي هغه ته د زمينه نه برابرې و چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دی باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی هغه برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپاره لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي تعلیم و تربیه ته لاسرسی پیدا کړي چې دغې نه به ډاکټر جوړېږي دغې نه به انجینر جوړېږي لکه نارینه چې جوړېږي دغې نه به یو حقوقدان جوړېږي دغې نه به یو قاضي جوړېږي دغې نه به یو بل څوک جوړېږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شوي چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې ترمنځ دا توپیر ونه کړو چې نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم و تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
مننه ستاسو نوم
درنو اوریدونکو دا وده دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن کړي به کوم
غاس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د کالې ګنډلو ماشين څو وخت او چیرې جوړ شو؟
لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پوه د چارلیس په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي.
د کالې ګنډلو ماشین په ورځني ژوند کې څومره مهم دی؟
ماشین خو ښایي چې خیاطۍ پې وکړي، یعنی د توشک درس پې ونیسي، یعنی پشتي درس پې ونیسي، یعنی جامې پې وګنډي ښایي.
او څه ډول باید ساتنه وشي؟
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سترای کې غوړې کې کېنه او چې بیا راخلې بیرته به ما په ما سیستم راخلې ګورې چې کوي به کار به تخلې.
نن په همدې کله خبرې کوو په پایل کې د کالې ګنډلو د ماشين تاریخ ته تم کېږو بیا ارزښت روښانه وو او د حياتي په کورس کې د کالې زده کوونکو خبرې هم وو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي لازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو د کالې ګنډلو ماشين هغه وسیله ده چې د ټوټې چرم او نورو شیانو په ګنډلو کې کار اسانوي او په ښکلي باندې ګنډي. د کالې ګنډلو ماشين د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې جوړ شو. بیا یو فرانسوي خیاط هم په دې وتوانېده چې د درزونو د ګنډلو لپاره ماشین رامنځته کړي. کله چې ماشین نه و خلک په تیره بیا میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. یوه جوړه جامې یا هم کومبل د ګنډلو شایبې په اونۍ اونۍ کې داسې جوړول چې نور به یې حوصله ورتنګ کړه. په ګوتو کې به یې د ستنې تیری څوکې د وینو لارې جوړې کړي. د سترګو دید به یې کم اوږې او ملا به یې کړپ کړه. همدې ضرورت ته په کتلو سره د کالیو ګنډلو ماشین جوړ شو. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه اورو.
د صنعتي انقلاب د ولسو شپې ته څخه تر 1340 د حدودو کلونو کې دغه اړتیا ډیره سوله. د نورو بخار ماشینو د دې ماشین تر څنګ د لاس ګنډلو ماشین ته هم ضرورت پیدا سو چې دا جوړ سي. لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پوه د چارلیز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی، دغه د لاس د خیاطۍ ماشین جوړ کړي. د دا کار د کښتۍ د بادبانونو د دې چې هغه لوی لوی بادبانونه لري او په لاس خورا بشکله ونه د دغه دپاره دا کار وکړي، د ځینې چرم د ګنډلو دپاره دا کار وکړي. تر هغه وروسته په 1990 کې د سینټ په نامه باندې یو انګریز د کالو ماشین جوړ کړي، د هم د چرم ګنډلو دپاره چې په لاس باندې دا خورا ستونزمنه وه دغه کار یې وکړي. او په 1940 کې سکاټلنډي بیکن په نامه باندې یو انجینر و، کالو ماشین یا ګنډلو ماشین چې په لږ وخت کې ښه کار متنوع او رنګارنګ کارونه کوي او لګښت یې هم کم و، دغه کار یې وکړي. په 1930 کې د بارتولمې تیمینیا په نامه باندې یو فرانسوی و، د کالو ګنډلو یو ماشین جوړ کړي چې په هغه باندې ټیکر ټوکر شرم ټوله باندې ګنډل کېدله. خو دلته یو تصادف رامنځته سو، هغه کسان چې د صنعتي انقلاب مخالف و دغه یو واهمه او ویره یې درلودله چې د دغسې ماشینونو په راتګ سره به د زموږ د لاسي کارونو رونق کم سي. ځکه نو د بارتولمې پر کارځای باندې هجوم واروي، مظاهره یې وکړه او هغه ورته وسول ماشینونه ورته مات کړل. تر 19 پیړۍ پورې شپږ څلوېښت زره ډول ډول ماشینونه د کالو د اختراع په کتاب کې ثبت شول چې بېلابېلو کسانو په لږ توپیر باندې دغه اختراعګانې وکړې.
ښاغلی دوست زیاتوي چې د کالیو ګنډلو ماشینونه په ټوله کې په دوو ډولونو ویشلی شو.
یو لوی صنعتي د کالو ماشینونه دي چې په هغه کې لوی کارخانې او لوی کمپنۍ او ماشینونه لوړ د انتقال وړ مې دي او په لږ وخت خورا ډېر کارونه کوي. او دوه هم کورنۍ د لاس ماشینونه دي چې جوړیږي. یو ګټه دا ده چې په ډېر شمېر کې کالي جامې لکه هغه د پوچ چې هغه په زرګونو او سلګونو زرو باندې درشانې ګټه کېږي، دا په لاس ناشونی دی او کوي هم د خورا وخت نیسي، حتی کلونه وخت نیسي، خو په لنډ وخت کې دا کار کېږي. د کوشانیانو په وخت کې کله چې موږ کنشکا مجسمه ګورو د کم کالي چې ګنډل سوي دي، البته هغه په لاس باندې ګنډل سوي دي خو ډېر ظریف ګنډل سوي دي. دغسې بیا وروسته د سفاریانو، سلجوکیانو، غزنویانو، غوریانو د دوی په دورو کې موږ د خورا د ظریف کارونو شاهدان یو. خو هغه ډېر وخت هم اخیستی او لګښت یې هم زیات و. نو دغه لاسي کارونه خو کله چې ماشین رالی د ماشین په کار سره که اختر ته دوه ورځې هم پاتې مشتاسي شهیدان چې دغه کار کیږي په کم لګښت باندې کالي په ماشینونو باندې ګنډل کیږي.
د وخت په تیریدلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د نورو شیانو په څیر پرمختګ وکړ. نوي ډولونه راووتل، بیلابیل ښکلي ګنډلې وکړل او د خلکو پام ځان ته واړوه. ګلمینا چې د شپږو ماشومانو مور ده وایي د کالیو ګنډلو د ماشین اخیستلې په توان کې نه و، نو ځکه د درزونو د ګنډلو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وه.
اوس خدای هر شي ته سخت دی، یعنې ماشین خو ښیي چې هست خیاطي پې وکړي، یعنې د توشک درس پې ونیسي، یعنې پشتي درس پې ونیسي، یعنې جامې پې وګنډي ښیي، یعنې بیخی مشکل ورته نشته دی چې زده یا خو بیخی خی
خوښیږي دې ماشین باندې ګنډل وکړي.
او خوښیږي مې
کله پخوانه پسره ته وکړي د پلار له کوره دی بیا تر اوسه پورې ماشین په کورو کې و، کوم ډولونه یې و، څه رقم و؟
پخوا خو مې مور دې چې وایي یعنې ماشینونه نه وو، نر څه په لاس ګنډل، یعنې پستنه به هم ګنډل دغه د اوس وختو کې ماشینونه راووتل. یعنې
ژوند
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را په یاد شي، دا زموږ د پاره نو یاد دي. دغه زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسی شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لیه د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. تاسو به هم ډیر کله لیدلی وي چې کلن جلی ودیږي، نو د کور له نور وسایلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د پلار له کور څخه په سوغات کې وړي. ګڼ شمېر خلک وایي چې پخوا به که په کورونو کې ماشین و هم، خو اکثر خلک یې د ګټې اخیستنې په چل نه پوهېدل.
خب مشکل دا و چې هم ګټه اخیستنه بلد نه و. په یو کلي کې
یو دوکان د خیاطی وو چې ټول خلک خپل جامې او د ضروري شیان هلته وله او ګنده. اوس ورو ورو دا عام شوي دي خارجي موسسو او ځینې نهادونه ګټ اخیستنې دپاره کورسونه ایجاد کړي او درس ورکړي خلکو ته. ورو ورو دا ټول خلک د ماشین ګټ اخیستنې ته بلد شوي دي. مثلا د یو کور پخوا یو یا دوه خیاطان و، اوس د لسو پنځلس حتی دیرشو ته رسیږي. او په یو کور کې یوه شیزینه یا مردینه اوس داسې کولی شي چې خپل مشکلات رفع کړي، خپل جامې وګندي. ناوې چې واده کېږي یو پایه ماشین خیاطي اروم ارو هغه ته ورکوي چې خپل ضروریات رفع کړي.
هغو مېرمنو چې د کالیو ګنډلو مهارت زده کړی دی وایي په ماشین د درزونو ګنډلې دومره خوښیږي چې دوی ته تفریح کار ښکاري. کله چې پتنګ شي که ګنډل نوي هم دوی ځان ته پیدا کوي او خپل وخت ور باندې تر یو حده خوښ تیروي. په دې اړه د کابل په خوشحال خان کې د خیاطۍ د کورس له دوو تنو زده کوونکو سره غږېدلی یو.
نوم دې راته وایې؟
ما نوم یې سمی.
دا واړه واړه د ګوډیګا کان شان زده کړي.
څومره وخت کېږي چې راځي دلته په ماشین باندې کار کوي؟
یو میاشت کېږي. ډېر نه،
په دا یوه میاشت کې دې څه زده کړي؟
همدا د ګوډیګا کانو کالي دغسې نور شیان.
دلته خو رقم رقم ماشینونه دي که نه؟ په کورس کې دې تا کوم رقم ډېر خوښېږي؟
انډل چې لري اسانه چکر کېږي.
ولې دې وغوښتل چې ته په ماشین باندې کالي ګنډل زده کړي؟
خوښېږي مې، شوق مې ده.
غواړي په راتلونکي کې څومره د کالیو ګنډل زده کړي؟ تر کومې اندازې؟ یعنې یوازې ځان ته او خلکو ته هم ګنډي؟
ځان ته هم خلکو ته.
تری نوم راته وایې؟
نوم یې فرشته.
درته وایې چې دلته د خیاطۍ په کورس کې کوم شیان ګنډي؟
پنجابي کالم زده دي، دامنو تغه مې زده دي، زنانه کالم ټول زده کړي دي.
په لاسې ګنډي که په ماشین؟
په ماشین.
بیا کور کې ماشین لري؟
او
چې کور ته لاړه سي بیا په ماشین باندې کار کوي؟
او
ماشین ته څه رقم باید سړی کینی چې مثلا ورمیږي شخ نسي، ملای شخه نسي، کله چې کالی ګنډي؟
چوکۍ باندې کینم، په میز باندې دغه کېدم، خیاطي ماشین استوار ورته کینم، بیا ښه ګنډل کېږي.
ښه، کوم وخت خو به د ماشین نه یې خراب کړی د کالیو په ګنډلو؟
نه.
څنګه یعنی؟ احتیاط کوي؟
او
د کالیو ګنډلو ماشین ځان ته د ساتلو ځانګړې طریقه لري. وخت په وخت پاکول او غوړول غوړي. د درز ګنډلو پر وخت باید ډیر پاموشي چې ماشین تار ونه خوري. که تار تیر کړ بیا کوک چوي. د خبرې کالی ګنډونکی ګل خان کوي. نوموړی له شلو کلونو را په دیخوا خیاط دی.
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سوترای کې غوړې کې کینې او چې بیا راخلی بیرته به هماغس په ما سیستم راخلی ګوري چې کوي به کار به تې اخلی. نو دا ساتل دي او داسې کته مثال د خبرې کار دې واخلي او هلته کېدې ورسه خوله کې او تاغ جارو کې دکان جارو کې. نو ګرد او خاورې پې کېني هغه بیا دا پرځای خرابېږي ځکه چرک نیسي. پخوا نمونه کوچاپو، زینتو او نور مختلف نمونه درلودل، خو اوس نوي ماشینونه چې راغلي دي او دیو کار ډېر اسانه کړی. لکه ډینامو ورته لګېږي یا په پخا باندې تاویږي لاندې جوړوي یا د برق سیستم نه کار ورته اخلي. نو کار ډېر ښه شوی دی اوس. هغه ستومانی نه لري که پخوا یو جوړ ګنډل و درې جوړې ګنډي چې برق نه وي. بیا یو قسم نور دی چې په پخا باندې ورته تسمه چول کې پخا خوځي نو تسمه تاویږي هغه تاوي.
قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې په ټولو شیانو په تیره بیا د کالیو ګنډلو په ماشینونو کې نور هم پرمختګ وشي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
پگاڑ گرز بولتا یا تم خانم جا